هشت صبح را نشان می دهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل می سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت مننه کوم سرور صاحب، قدر من اوریدونکو تاسو سلام وړاندې کوم. اته بجی دی د خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه یو ساعت ده. د خبرونه په ډیره برخه کې قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر اشرف غني له سفر وروسته افغان چارواکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري او سوداګري به بې ساري کچې ته لوړ شي. خبری برخه او د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام د خبرونې په دوام کې راځي. لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د بادغیس ولایت پر بالامرغاب ولسوالۍ د طالبانو په برید کې 85 سرحدي سرتیري یرغمل شوي. په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په مزار شریف کې د نوروز د جشن د نمانځنې لپاره لومړۍ درجه امنیتي احضارات نیول شوي دي. او د هند پوځ وایي چې په کشمیر کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو یو هندی سرتیری مړ او درې ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه: د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د بادغیس ولایت پر بالامرغاب ولسوالۍ د طالبانو په حمله کې 85 سرحدي سرتیري یرغمل شوي. د دې وزارت ویاند قیس منګل په یو ویډیوي پیغام کې چې د دې وزارت پر ټویټر پاڼه خپور شوی ویلي چې د دغو سرتیرو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي.
در نتیجه حملات شدید دشمن در ولسوالۍ بالامرغاب ولایت بادغیس بر علاوه مقاومت
د بادغیس ولایت پر بالامرغاب ولسوالۍ د دښمن د پراخو حملو په پای کې، که څه هم افغان او امنیتي او دفاعي ځواکونو دښمن ته درانه تلفات اړولي، خو په خواشینۍ سره دښمن 85 سرحدي سرتیري یرغمل کړي دي. وسلوالو طالبانو درې ورځې مخکې د دې ولسوالۍ پر څو امنیتي پوستو حملې وکړې. ښاغلی منګل همدرز وایي شاوخوا 60 سرحدي سرتیري او یو شمیر ملکي وګړي چې د طالبانو له حملو وروسته ترکمنستان ته تښتېدلي وو، د تورغونډۍ بندر له لارې بیرته هیواد ته راستانه شول. په کابل کې د امریکا سفارت خبرداری ورکوي چې ښایي وسلوال مخالفین د نوروز د جشن د نمانځنې پر مهال په بهرنیو او کورنیو اهدافو حملې وکړي. د امریکا سفارت پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه یې د روانې میاشتې له نیمایي وروسته راپورونه ترلاسه کړي دي. په بیان کې همداراز ویل شوي چې افراطي ډلې غواړي په کابل کې د افغانستان، امریکا او نورو هیوادونو د دفترونو او تاسیساتو په ګډون پر بیلابیلو اهدافو حملې وکړي. د امریکا سفارت له خپلو اتباعو او نورو خلکو غوښتي دي چې له احتیاطه کار واخلي او د خوندیتوب سپارښتنې په پام کې ونیسي. د پنجشنبې ورځ د نوي 1498 کال لومړۍ ورځ ده چې په ټول افغانستان کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نمانځل کیږي. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي وایي په مرکز مزار شریف کې د نوروز جشن د نمانځنې لپاره لومړۍ درجه احضارات نیولي. د نوروز مراسم هر کال د وري په لومړۍ نیټه په دې ښار کې نمانځل کیږي. د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی د دې تدابیرو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
منصوبین قول اردو د 209 شاهین همه توظیف شدن به خاطر تامین امنیت.
د 209 شاهین قول اردو ټول منصوبان د خلکو د ښه امنیت لپاره ګمارل شوي دي. خلکو ته ډاډ ورکوو چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړو چې د نوروز او ګل سرخ میله ګډوډه کړي. د نوروز لپاره په بلخ کې دا امنیتي تدابیر څو ورځې وروسته له هغه نیول کیږي چې د پخواني والي عطا محمد نور او پخواني امنیه قمندان اکرم سامي وسلوالو کسانو د بلخ د نوي امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز د ټاکل کېدو پر سر له افغان ځواکونو سره نښتې وکړي. لدین خطورسته د مزار شریف د امنیت مسولیت ملي اردو ته وسپارل شو. لازادی رادیو خبرونه اوري: د هند پوز وای چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پروند پاکستانی سرحدي ځواکونو د ډزو په نوې پیخه کې یو هندای سرتیری مړ شوی او درې نور سخت ټپیان دي. د نخته د هند او پاکستان ترمنز د کنټرول کرخې ته نږدې د راجوري ښار په سوندیر بانی سیمه کې شوې ده. د هند پوځي چارواکو ویلي چې ځواکونه یې د پاکستان سرتیرو ته متقابل جواب ورکړی او نخټو شاوخوا 2 ساعت جواب ورکړ. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د تیر میاشتې په خونړی حمله کې د شاوخوا 30 هندي سرتیرو لوجل کې دوه وروسته چې مسولیت په پا پاکستان کې ډیر جیش محمد ډلې ومانه د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. د هالند پولیسو په اوتریخت ښار کې له پرونې پیښې وروسته یو مشکوک کس چې په ترکیه کې زیږیدلی نیولی. په دې ښار کې پرون پر یو ټراموای ګاډي د ډزو په پیښه کې درې تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. پولیس وایي چې مشکوک 30 کلن ګاک منتانیس یې نیولی دی. له پیښې وروسته د دې ښار ښوونځي رخصت او په هوایي ډګر او نورو مهمو ځایونو کې کلک امنیتي تدابیر ونیول شول. دا پیښه څو ورځې وروسته له هغې کیږي چې په نوي زیلانډ کې د جمعې په ورځ پر دوو جوماتونو د ډزو په پیښه کې 50 تنه مسلمانان مړه او له 40 زیات نور ټپیان شول. او قرغزستان او تاجکستان د دوه اړخیزو خبرو په پای کې د ګډې پولې لانجمنه برخه چې له څو ورځو راهیسې بنده وه پرانیسته. د قرغزستان مرستیال صدر اعظم جینیش رزاکوف د یوې موافقې له لاسلیک وروسته خبریالانو ته وویل چې دا لاره پرانیستل کیږي او هلته به نور نو امنیتي پوستې نه وي. دا لانجه د مارچ په 14 د فرغانې درې په سیمه کې چې تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان له یو بل سره نښلوي هغه مهال پیښه شوه چې د دې سرحدي سیمې اوسیدونکو ترمنځ وسله واله نښته وشوه. په دې نښته کې د تاجکستان درې وګړي مړه او د قرغزستان درې وګړي ټپیان شول. دا خبرونه قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. د پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي. د ازادۍ رادیوي مجلې د دې اونۍ په غاڼه کې پر نورو موضوعاتو سربېره د هواد لنام تو شاعر سلیمان لایق سره پر شاعرانه الهام او نورو مسایلو خبرې کوو.
چې کله ته په ډېره خفزا کښې نه راځي هغه محرکات چې د ده په دماغ تاثیر کوي هغه نه یې اماده دی ته چې دی وخوځوي. انسان خو مختلف ملکات لري، احساسات لري، عواطف لري.
د دې خبرونې اورېدل مه هېروئ، خو له هغه مخکې د لنډې خبري برخې لومړۍ موضوع ته پام وکړئ. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ همکاري او سوداګري به بې سارې کچې ته لوړ شي. دا څرګندونې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر اشرف غني د رسمي سفر په پای کې کړې دي. ښاغلی غني پرون له دې مهم سفر څخه کابل ته ستون شو. نوریاس نوري د دې موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست متحده عربی اماراتو ته د ولسمشر رسمي سفر له لاسته راوړنو ډک بولي او وایي چې په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ څو موافقې لاسلیک شوې. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
شش تفاهم نامه در بخش های انکشاف انرژي
د انرژي کرنې، قانونو، معارف، فرهنګ او ورزش د پراختیا په برخو کې شپک تفاهم لیکونه لاسلیک شول. دوهم دا چې امارات د افغانانو لپاره د کار له یو ځانګړي اهمیت برخمن دی. د افغانستان کارګران په اماراتو کې په کارونو بوخت دي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې اماراتو ویلي چې چمتو دي د افغانستان زعفران وپیري. افغان ولسمشر چې یو لوی دولتي پلاوی هم ورسره په دې سفر کې ملګرتیا کوله د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربېره دغه راز له هغو افغان سوداګرو سره هم وکتل چې په هغه هیواد کې او هم د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري کوي. د ښاغلي مرتضوي په وینا ولسمشر دغو سوداګرو ته چې په افغانستان کې پانګونې ته اندېښمنو ډاډ ورکړل چې د پانګونې امنیت ته به یې جدي کوښښونه وکړي. افغان سوداګر له ولسمشر سره په دې اړه اندېښنې داسې مهال شریکوي چې په کابل کې په دې وروستیو کې د یوه صراف د لور مهسا د وژنې زړه بوږنوونکې پیښې نه یوازې د صرافانو او نورو سوداګرو بلکې د ټولو افغانانو له قهره ډک عکس العملونه راپارولي او عاملینو ته یې د سخت سزا غوښتنه کوي. د ولسمشر مرستیال ویان ښاغلي مرتضوي دغه راز د افغانستان د سولې په پروسه کې هم د متحده عربي اماراتو رول مهم وباله. ویل چې د هیواد تل د افغانستان د سولې پروسې ته په مثبت نظر کتلي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی. دا چې په دې سفر کې د سولې په برخه کې د هیواد څه نوې ژمنې کړي یو ځل بیا ښاغلی مرتضوي
نقش امارات در بخش سولې نقش حیاتي
د سولې په برخه کې د اماراتو رول حیاتي دی او په دې سفر کې هم پر دې مسلې خبرې وشوه چې د رغونکي او مثبت رول په توګه امارات د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. متحده عربی اماراتو چې د طالبانو د وخت رژیم په رسمیت پیژندلی او د تیر کال په ډسمبر کې پلازمینه ابوظبي د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو او هم د پاکستان، متحده عربی اماراتو او سعودي عربستان د چارواکو په ګډون د یوې غونډې کوربه و. د هغې غونډې چې له کابله هم د حکومت یو پلاوی په دی نیت ورغلی و چې پکې ګډون وکړي، خو طالبانو ورسره په غونډه کې له ګډونه ډډه وکړه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د انتخاباتو ځینې څارونکي وایي که د انتخاباتو په مهالویش کې بدلون راشي نو ښایي په سږني میلادي کال کې ترسره نشي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ تیفا پر د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقاد کوي او وایي په دې کمیسیون کې کورني اختلافات او د حکومت لاسوهنې د دې باعث شوي چې په کارونو کې سموالی رانشي.
د افغانستان د ځینو څارونکو په باور سکل ولسمشریز انتخابات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړو ترمنځ د اختلافونو او د دغه کمیسیون د ناسم مدیریت په لانجو کې ایسار دي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که په دغه کمیسیون کې د پروګرامونو نشتوالی همداسې دوام وکړي، ولسمشریز انتخابات به په راتلونکي کال کې هم ترسره نشي. د بوبل په کمیسیون کې اوس هم فاسد کسان شته او له نو غړو سره کار کوي. د دوی د مدیریتي رهبرۍ ځانګړتیاوې په پام کې نه نیسي او د تاخیر مسئله مطرح کوي. دغه نوی ټیم د دې پر ځای چې راتلونکي ته مو هیله مند کړي، بلکې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ناهیلي کړي. له دې امله سخت اندېښمن یو چې که وضعیت همداسې دوام وکړي، انتخابات به په روان میلادي کال کې ناممکن شي. مخکې له دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشر لخوا د انتخاباتو د قانون له تعدیل سره باید ټول پروګرامونه له سره طرحه شي. دغه کمیسیون یوه ورځ مخکې ویلي چې په راتلونکو دوو ورځو کې به د ولسمشریزو انتخاباتو د مهالویش نوی جدول اعلان کړي. د انتخاباتو څارونکي وایي دغه کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې په وروستیو څو ورځو کې خپل کارونه په سمه توګه تنظیم کړي. دوی ټینګار کوي چې د انتخاباتو د وروسته کولو لپاره باید نورې بهانې موجودې نه وي. سربیره پر دې په کمیسیون کې د فاسدو کسانو شتون او د حکومت مداخله بله موضوع ده چې ښاغلی ایوب زاده ورته ګوته نیسي، خو ولسمشرۍ ماڼۍ دا ردوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپلو چارو کې د پرمختګ خبرې کوي او وایي دا چې د ولسمشریزو انتخاباتو په زماني جدول کې د بدلون راشي هغه څه دي چې خبرې پرې روانې دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات وایي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د انتخاباتو لپاره نوی مهالویش روښانه شي.
ډاډ وسیلان چې تاسو در کولای شو هغه دغه دی چې انتخابات په انشاءالله راتلونکي کال کې به کېږي. تاسو پوهېږئ چې موږ د تقویم نه اولس ورځې شاته پاتې شوي یو، یو نوی نیټه به د سفتنامې لپاره مشخصه کېږي.
ښاغلی سادات ټینګار کوي چې کمیسیون هڅه کوي انتخابات په راتلونکي کال کې له ټاکلې نیټې سره سم وشي، خو دا چې د ولسمشریزو انتخاباتو د مهالویش له پلي کېدو نه شپاړس ورځې وروسته پاتې شوي، په اړه به یې په دوو ورځو کې له څارونکو او ګوندونو سره مشورې ترسره او تصمیم به ونیول شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر او د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان د خپرو شویو مطالبو مخکتنه.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د جرمونو نړیوالې محکمې د چارواکو پر وړاندې د امریکا د ویزو د بندیز په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له قوله ویل سوي چې د دې محکمې پر چارواکو د امریکا د ویزو بندیز لګیدل پیل سوی دی. د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د امریکایانو او د هغوی د افغان متحدانو د فعالیتونو په اړه د احتمالي جنګي جرایمو اړوند پلټنې کول غواړي. مقاله د پامپیو خبرو ته په اشاره لیکي چې وایي هیواد یې د دغه محکمې پر وړاندې اضافي اقداماتو ته هم چمتو دی، د بېلګې په توګه اقتصادي بندیزونه. پامپیو دا تحقیقات ناوړه بللی دي. د جرمونو نړیوالې محکمې په 2018 کال کې په افغانستان کې د 2003 کال له می میاشتې راهیسې د بشر پر ضد د جنګي جرمونو په اړه د تحقیقاتو لپاره معلومات ټولول پیل کړل. د جرمونو نړیوالې محکمې ویلي پر دې کار کوي چې آیا تحقیقاتو ته اجازه ورکړي که نه. د د ټرمپ ادارې لخوا د یادې محکمې د چارواکو پر وړاندې پر دغه پریکړه انتقادونه هم سوي چې وایي د ویزو بندیز پر جنایتکارانو لګیږي، نه پر هغو چې د جنایتونو په اړه پلټنې کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا د اقدام د عدالت او نړیوالو ادارو پر ضد حمله بللی دی. برتانیایي ورځپاڼې سنډي ټایمز په لندن کې د لومړۍ ښځینه افغان آرکسترا د کنسرت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د زهرا په نوم د موسیقي ډله په 2014 کال کې جوړه سوه او تر اوسه 10 غړي لري. تیره اونۍ یې په لندن کې د برتانیا په موزیم کې موسیقي وژغوله. په مقاله کې لولو چې د دغو هنرمندو ښځو په اړه یې ویلي چې غواړي سخت دریځۍ ته په نوي ویلو سره په برتانیا کې د ښځو د حقونو اړوند پیغام ورسوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د آزادی رادیو مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې لا اکاډمیسن سلیمان لایق څخه په شاعرۍ د موسم او چاپیریال د اغیز جاج اخلو.
په کې کلا وستای طبیعت وستای خدای وستای او ژوند ورور ګلوی او ټول هغه شان چې د انسان
فنکار برخه کې له هنرمند ممتاز ولی سره د هغه په فن غږیږو.
ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او کابل څه په غاړه د جامې د ملنګ دی او کابل څه
په زر پانه کې به لنډ کیسه ویده وګړي واوري.
د کلی مشر وویل په دې بوډۍ څه کوي، دا حکومت پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نه کاکړی.
په ادب جام کې به د ښکاروندوی غوري د ژوند احوال واخلو.
دا د پښتو په خوانی قصیده ویونکی شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو.
او په ورېښمین خیال کې به د روان نوي کال ویرجن سفر کې ته د تایر زلاند ډیپلوما شوی نظم واورو.
اس پر لې دې که خزان دې دا خار یک بیابان دې خاموش ولی اسمان دې چې مخ په نقاب پټ دې هم انسان دې او پز مکه چله تن دې پسل ګو دې هم انسان دې دا د نوي کال د کوم موسم منظر دې.
د پښتو ژبې نامتو شاعر سترګور مشر او د توري سختن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلف چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنگونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننۍ هنري راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې هم دومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالي احمد شاه سر رسېدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د توري تاریخ ډېر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولې ده.
تاسو معلومه ده لغه ورته چې تمامه پیدا شوې ځینې ځان درځي چې هغوی تیری کوونکی خاصیت لري تیری کوي، نو د هغې لپاره هم توره په کار ده چې په هغې وسیله باندې ولوسونه هغه کړي په سره د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي. او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یوه اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه داره د دفاع او یا د تیری دوار لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله مډرن وسایل راوځي، جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کاریږي، نو توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانیو وختونو کې توره د جنګي وسیلې په توګه، ځکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې او نیزې دغه فلزي وسایل کارېدل.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم داسې قوم چې تیری نه خوښو، نو دوی دغه تورې د دې په خاطر ساتلی چې بل څوک په تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې موږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو، هغه دیانو وخت نه بیا نسي وروسته توره موږ د څومره لوستې چا باندې تیری نه کړی، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي. نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولي. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې وژو، لرغونی دوره کې هم همداسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده، موږ د مقاومت ادبیات لرو هلته.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونو بېلګې یادولی شو. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دې لنیکنه ورپاتې توره شته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده.
توره زموږ د نیکونو نراپاتې زموږ کره یعنی اوس هم شته ده، او زموږ د پلار د لاس ده. که نه یعنی نیکه د لاس هم د بیا پلار ته پاتې شوي، هغه یعنی اوس هم موږ سره په دا توره چې کله موږ ګورو په دې موږ ویاړ کوو، افتخار کوو، ځکه چې په دې تور باندې زموږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلی دی او خپله قربانۍ نه پور کړي دي.
که څه هم توره زموږ فرهنګي میراث دی، خو 22 کلنه نبیله ترې بیا کرکه لري او وایي چې د هېواد د ورانۍ او انسان وژنې یو لامل همدا د تورې استعمال دی. هغه وایي
که څه هم توره زموږ د فرهنګ او کلچر یو د میړانه او د غیرت نښه ده، خو که داسې سي یعنی دا توره نوره یعنی موږ په بده رقم نه چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي، یعنی ښه نه ده چې موږ استعمال کړو. نو د دې لپاره باید موږ د تورې په ځای باید قلم وکاروو، ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو، تغییر ته ضرورت لرو، بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو، چې دا بدلون موږ کولی شو د قلم په واسطه او که نه د تورې په وسیله.
هیره دی نوی چې توره ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارول کېږي، خو یوازې هم دومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي، نه دا چې جنګ جګړو کې ترې کار واخیستل شي.
د موسم، طبیعت او ځای بدلون دی یو هنرمند په هنر ځانګړی اغیز پرې باسي. لیکوال او شاعر اکاډمیسن سلیمان لایق وایي چې حالات د شاعر په شاعرۍ اغیز خیندي. په هنر جاج کې سلیمان لایق را سره خپلې تجربې شریکوي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي.
هنر جاج
سرلای دا یو ډیره خوله فضا ده. که تاسو را توه ایت دغه دی پسرلی فضا په شاعرانو باندې څومره تاثیر لري او څومره قلم دغه وخت کې هغه پام اصل راوي
یا فضا دا اعتدال د هوا دغه چې اسمان چې تاسو پسرلی کې ګوري لکه د لاجورد یو ټوټه اسمان د څکاري.
بله، دا په شاعری څومره تاثیر لري؟
بشی لري، ډیر زیات لري. شاعر چی شنه الهام اخلي، یا ویني یا اوري، دا ټول شان سره جمع کیږي، تمایل دې پیدا کوي چې خبره وکړي چې عادي خبره نه ده او هر سړی نشي کولای. لہذا په غی کې ښکلا وستای، طبیعت وستای، خدای وستای، او ژوند ورورګلوي او ټول هغه شیان چې د انسان ژوند ته ښکلا او زیبایي او لطافت ورکوي. نو د پسرلي هوا او فضا چې مساعده ده او د دې الهام تقویت کوونکې ده، نو په دې وخت کې طبیعي ده چې شاعران د پسرلي شعرونه وایي او تر بل وخته یې طبیعت د هر وړ شعر لیکلو ته ډېر آماده یي.
اوس راتللو استاد، دغه تاسې دفتر مخې ته ځوانان و نیالګي کېنول نوي، که تاسو داسې راته وایئ چې تاسو خپله راتېرېدلی هغه ماحول چې تاسو ولیده، آیا د کوم شعر الهام وسه که څنګه؟
کله کله ماته څوک وایي چې ته فلاني موضوع کې یو شعر ولیکه، زه یو همیشه یوه خبره کوم که تکه کلام داسې ده، زویم زه چرګه نه یم او شعر هم هګۍ نه ده چې کوم عامل ولري. دا داسې ده چې کله تا په ډېره ښه فضا کې شعر نه راځي.
ولې فکر نارامی څخه
لرې؟ نه هغه محرکات چې د ده په دماغ تاثیر کوي هغه نه یې آماده دی ته چې دی وخوځي. انسان خو مختلف ملکات لري، احساسات لري، عواطف لري، کله انسان ډېر مخلق ده، تر اوسه لا سم نه ده مطالعه شوی.
راته ویلی سي چې لومړی شعر چې کله تاسې ولیکه دری و که پختو کوم شعر و ځکه تاسې لیکنې مساوي شکل باندې مخکې ځي، کله چې پختو لیکنې کوئ دری هم کوئ، اولین شعر د تاسې کوم شعر و؟
ما خو شعر پختو کښې شروع کړ، تقریبا د دری په ژبه کې ما شعر ډېر وروسته، تقریبا هغه وخت چې زه 19 کلنی یا 20 کلنی ته رسېدلی ما دری شعر شروع کړ، لیکن د دری په شعر کې د ما مطالعات زیات
و. چې لومړی شعر و کوم شعر و اوس تاسې په یاد شته؟
ټول مې نه ده په یاد، لیکن ډېر طفلانه شعر ده. اولنی شعر د ما چې چاپ ته لاړه هغه ما د حبیبې په مکتب کښې شاګرد وم، د دریم صنف طفل وم، ډېر طفل وم، یو معلم هلته و، یو پیغمبر دستور معلم و، ما د اسلام خان مین به ورته ویلې، د دې کوهستان د صافیو پښتو یې زده وه او د پښتو معلم او ډېر لوی سړی و په اخلاقي لحاظ، په فرهنګي لحاظ. نو هغه ته مې پټ ویل چې سب دا کنفرانس کېږي، ما مې یو شعر لیکلی. هغه حیران شو، زه نو ځکه زه راجه کړم په د دوست خرګونه نه یم، ښه ته شعر وایې، زه ور شاید ډېر طفل وم. ما چې هو وایي ته ماته ووایه شعر مې چې ولوست، ویل پلار چاغ به دې نه یي درته لیکلی، ما نثر ده ما لیکلی ده.
یعنی دومره یو قوي شعر وه؟
نو ده باور نه کوه چې دا شعر ما لیکلی. بینوا صاحب هغه د ما شعر واخیسته په انیس اخبار کې چاپ
کړه،
او دا د ما اولین هغه شی و چې مطبوعاتو کې ظاهر شو، او چا ډېر د ما په مکتب کې باور نه کوه چې دا شعر به ما لیکلی.
تاسو ویل چې لږ مو په یاد دغه شعر، هم هغه لږ یې راته ووایه.
یو مصری د ما په یاد ده چې لاړه ما یو باغ ته ښه غزل وایي بلبل، له دغه جي شروع ده.
استاد اوس درته وایي چې د تاسې په کوم شمېر کتابونه چاپ شوي دي په پښتو او دري کې؟
لومړنی اثر د ما چې د کتاب په هیڅ چاپ شه هغه چونغر نومېږي. چونغر چې یو غر ده د موږ هغې کور مخې ته پروت و.
حتما د دې غره خصوصیات تاسې راخیستي دي.
هو هغه داسې و چې یو غر و د موږ د کور مخې ته، په هغې کې به دا پسته و دا ځنګلونه و، په سر یې للم کرل کېده، د ما د کوټې له کړکۍ سره مخامخ و، په رسختیو کې به زما په هغه کوټه کښې شپې کولې، بیا به دا دیقانان راتله په هغې کې پستې به یې ټولولې، دا غر به په شپه کې لکه چراغان داسې و، دوی به اور بله و که نه، یا به یې کوم چای جوش پرې توده و، یا به یې دیګ کوه، خو په زرهاو خلک به هلته تلل. نو دا غر ما ته لکه یو د موسی ته کوی تور و، یو د الهام غر سه و، د یو الهام غر سه، او هغه د چونغر ترانې ډېرې مشهورې شوې. را وروسته له ده نه بیا ما یو اثر په نوم د کیژدۍ ولیکه.
لایق صاحب، یو ځل تاسو موږ ته کیسه کړې وه چې کله اروپا ته لاړئ، هلته چې هغه خلک پوه شول چې تاسې شاعر یاست، لیکوال یاست، نو تاسې ته یې په داسې یوه منطقه کې کور درکړه چې یوې خواته اوبه او مرغان او دا شیان که نه. اوس که د هغه په هکله راته ووایه، کله چې هلته لاړئ یو د مسافري ژوند څه بل یو ښه ماحول کې تاسې ته کور درکړه، هلته دا د شعر الهام څومره و د اول ځل لپاره چې تاسې یو کور ته ته ورغلئ؟
موږ چې اروپا ته لاړو په داسې فضا کې تللي وو چې د وطن نه غربت ته ور تېر شوي وو، زه خوشحاله نه وم. ما هغه تراژدي تکمیلوله چې د افغانستان له جدایي نه موږ ته رامنځته شوې وه. دا کتابونه چې وروسته ما خپاره کړې، مثلا یو کتاب د ما ده چې هغه نومېږي سندرې په سوي واټونو کې، دا هماغه شعرونه دي چې ما په آلمان کې لیکلي دي. دا ملت په دې ارزي چې سړی سل وارې دوی دپاره مړ شي وجنګېږي.
اوس که تاسو له خپلو تجربو راته وایئ، د ښه شعر لیکلو لپاره کوم شیان کوم خبر باید په نظر کې ونی ولسی
زدا سیو شاعر یما چې سرل دي چې اوس خو په روزو قوافی او په دې په اکادمي کې کار کوم د ادبیاتو په ډیرو فنونو باندې پیګم لیکن هیڅ کله ما دې په زور باندې شعر نه دی لیکلی دا لکه یو چې نه داسې ده چې راخوټیږي په خپله چې الهام راشي نو سړی شعر په لپسي لیکي داسې وخت کیږي چې زه اتیا بیته او یا بیته بېله توقفه لیکم ممکن په مدت د یو پنځه څلوېښت دقیقې یو
کومې خبرې نظر کې نیسي کله شعر لیکي
هېڅ هېڅ الهام څه شی دی څه شی غواړي لکه تاسې چې کله کله تیږې سئ تاسې د تندې کیفیت نه سئ تشریح کوئ تنده څه شی ده ولې پیږي چې اوبو ته ضرورت لرم تنګ یم په دې لحاظ باندې دغسې هم نه دي شاید د شعراوو اوضاع او احوال به فرق کوي خو زه داسې فکر کوم لکه تاسې چې اوبو ته تنده پیدا کوئ یو حالت په سړي کې پیدا کیږي چې ولیکه او هغه حالت یو محرک لري مثلا زه یو ورځ په دې کوڅه کې تېرېدم ډېر زلمی ومه د دې کارتې پروان یو موټر راغی یو هلک یې ووهه دې هلک صابره ولي د دې یوې غریبې کورنۍ وه چې دی ولوېد ما رامنډې کړې خلک راټول شو د ده وینې بهېدې دا سابه چې دا اخیستي وو کور ته دا د وینو سره هغه شو او دا د دې موجب شو چې زه شعر ولیکم او وینې او سابه که نه چې د ما په یاد نه ده اوس کله داسې هم کېږي کله هېڅ واقعه نه وي تا په ذهن کې یو شی پیدا شي لکه شیطان ودې خوځوي که نه او ته څه ولیکې دغه ښکلی اسمان هغه برد چې زه اوس وینم اوس هم ما تاریخ کوي چې دې ته کوم شی
ولیکې که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې حافظه کې ډېر شعرونه نه پاتې کېږي د سړي هېرېږي همدغه و اوس که د تاسې هر شعر په یاد وي که همدا اوس کولی شئ راته ووایئ
د ما عادت دی زه خپل شعرونه حافظې ته نه سم سپارلی خو کله کله ځینې داسې نمونې شته ډېر وګړي وه زما له مرګه وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه ښایي ځینې په دې پوه سي چې په خوله مې ظالمانو لګولي وو مهرونه ما آسمان د ازادۍ ته لار کوله خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه هره خوا چې د رڼا په تمه لاړم خواره شوي وو ډیوو لاندې دامونه او زما هډوکي به را فخر کې په ګور کې ومې نه لیکل د سپیو صفتونه د هرمون په لمبو وسوم خو ټیټ نه سوم ومې نه کړل مغرورانو ته عذرونه تر کلو کلو به خیږي زما له ګوره زما د هیرو تیرو هیلو فریادونه څو چې ژبه د پښتو یي زه به یمه هیر به نه کي پښتانه زما لالونه نوی روح مې له پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې مې ون غختل ورونه
که څه هم پر پښتني ټولنه ګڼې ناخوالې تیرې شوي له طبیعي آفاتو نیولې تر جګړې خپلمنځي شخړو او یرغلونو پورې زغملي خو بیا هم پښتو موسیقۍ د پام وړ پرمختګ کړی ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخري کچې مینه لري هغه یو کمپوز جوړوونکی هارمونی غږوونکی او غزل ویونکی هنرمند دی په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیږو
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لتا موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي
چې هغه خبره چې موږ لارو ګوتر کتلې ده 15 ډیر شاله کیږي
چې موسیقي کې
چې موسیقي کې
په دغه 15 ډیر شو کلونو کې تقریبا څومره سندري بدی ویلي څومره غزل بدی ویلي
ما اکثر ته خپل چې تجو کړی دغه ویلي یا مې د پلر والد سره ویلي یا د خیال سره ولم زما خو خدای ګران دی محترم دی مت ما قابل قدر سره د ویلي شاید کم دان نیم نور زیاتر ما خپل ترزونه ویلي دي خو د بابا ترزونه مې د پلار ترزونه مې لکه دی کې ترز بز تاسو داسې مې چې موسیقي نه دا سندره خو ما ډیر ویلي دي خو چې ډیر مشهور دي د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینې مونځ به موږ د انترې داسې چې یو دا ما ډیر خوښه ده چې ډیر زیات مې خوښه چې د مینې مونځ به موږ د چا په اذانونو کوو خدای کافر زمانې رانه بلال وړي زمونږ د شپونې د ستورو ډک د سمال وړي او یو زرین خامار مې سور د زړګي لال وړي دا کلام دا ما په شمشاد مې لري داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي ما خپل جوړ کړی
ولی سب ساسی په کورنۍ کې یو بل لوی موسیقار، یو بل لوی نوم چې هغه ستاسو د والد صاحب دی، شاولی استاد دی. کله چې ته موسیقۍ ته راتلی او په دې خبوی وی چې استاد شاولی دی یو ځانګړي لارې او دی یو ځانګړي سب څښتن هنرمند دی، آیا سخته درته نه وه چې د یو داسې لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځان ته لاره جوړه کړې یا خپل مشهورتیا وکړې؟
تر اوسه هم ګرانه ده، تر هغه غوی خو نه، تر اوسه هم ګرانه ده، تر اوسه هم مشکل ده. دا داسې یو صفت به ورته وکړم چې د خیبر یو خبره به ورته وکړم. د خیبر صاحب، د خیبر یو شاعر، خیبر افریدی، او ډېر محترم سړی و، ډېر پوه سړی و. هغه زما پلار ته ویلو چې شاولی جان، ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جون، زموږ مسافر شو، دلته یو پیپل دی، پیپل یو غټه ونه ده، یو غټ ونه بوټی دی، هغې ته وایي پیپل. د پیپل لاندې که څوک امرود کېدي یا نارنج کېدي یا انار کېدي، هغه نه روزي. نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړې. بیا هم شکر گزار هم دغلته یو چې هغه موږ پورې چې نوم دی، که موږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو، خو یو نوم موږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از موږ نوم پېچان هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه. بیا زموږ د موسیقي بیل طبن لازمي موږ ته په کار ده چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو. موږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي، که شمالي دی، که زرولي دی، او که زیب.
د موسیقي په برخه کې دې باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دې؟
نه صاحب، د موسیقي برخه کې مې باقاعده زده کړې کړي. یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی. بیا زما استاد چې دی مست نوب علي خان، د عاشق علي خان استاد شاګرد دی، چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه راته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی، چې استاد بړی غلام علي خان، استاد برکت علي خان، او زموږ په وطن کې، زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ. دا د عاشق علي خان شاګردان و. په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مست نوب علي خان، او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زه زرولي. د استاد ماست نو ولی خان سره شاګردان کو 1902 اتیا کې، 1902 اتیا کې موږ دغه سره شاګردان شو، یعنی تر تقریبا تر 29 سلور نوی پور موږ دغه سره، یعنی 29 پور، یعنی نوی پور موږ دغه سره شاګردان دا غینه. او بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد ډیر لوی نمونه دی، استاد خان محمد، استاد شفیع محمد، دا زموږ استادان دي. ته موږ شکرې خو د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په حق ورسېد، نو بیا د خدای دې وبخښي، الله دې هغه ته جنتونه ورکړي ټول عالم اسلام سره. نو بیا موږ خان محمد استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو. پیمانه بده کې خمارستم ده استاد خان محمد ویلې دا سندره، او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې. نو دغه نه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور مې لکه غلام علي استاد کاډین والا شاګه کاډین هغه استاد هغه شاګرد مې، نو داسې استادان مختلف، خو زیاتر علم چې موږ اخیستی موږ د مسنو ولی خان استاد نه اخیستی، او خپل د پلار.
د موسیقي په حالاتو کې په کوم حالاتو ښه پوهېږي او برلاسی کوي؟
بس صاحب، زه خو دغه یو خبره کوم، یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قرآن کنه دغه یو ارمونه باندې صاحب پوهېږم لږ لږ هم لږې ګوتې موتې پوهم، بغیر اورېدل دا صاحب پوهېدل چې دی زموږ ساز دا په هر یو باندې موږ پوهېږو، مګم غږولو هغه دوا د یوم نه کوو.
یاره تاسو ویلي چې تقریبا 15 کاله کېږي چې د موسیقۍ سره وابسته یو دغه برخه کې کار کوي، یعنی ستاسو په برخه باندې لوی کار پروت دی، خو ستاسو څیره مطبوعاتي شوې ډیره نه ده او سندرې مو ډیرې رسنیزې شوې نه دي یا راوتې نه دي، د دې لامل څه دی؟
ما ډېر ځلې ما نه دا خلکو دا پوښتنه کړې، زه ډېر ځلې ما دا خبره کړې نه. یو خبره چې زه وکړم، ما په کور کې زما نه وړوکی ورور زرولي افغان چاو سندرغاړی، او دغه د دې ساز سره ډیره زیاته مینه وه، ډیر شوق یې زما د سندرې او دغه د سندرې زما د آواز او دغه د آواز په لیول کې ډیر فرق. ما غوښتل چې زما دا ورور مخکې لاړ شي، ولاړې لیونتوبه پورې هغه ورننوتی و. او که چېرې ما په یو آس باندې دوکو هغه کسان بیا بوج شي، په یو توره په یو قاغې کې چې دی دو تورې نه ځایږي، نو په دې وجه به هم بیا دا صرف دا کار شروع کړي چې ما هغه دپاره کمپوزونه جوړ کړي دي، طرزونه مې جوړ کړي دي، هغه مې وړاندې کړی، سپورټ کړی مې دی چې مخکې لاړ شي. یوازینی علت یې دا و چې زما په هغه ورور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی، او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق. نو داسې موږ کوي، او هغه وخت موږ فکر وړوکی و خامو چې دا اوس کوم فکر دی زموږ، نو اوس موږ ځان ته لارې بېلې کړي دي.
په خپل مسیر، په خپل لار روان دی شمالی جان، په خپل لار روان دی، زه په خپل لار روان. په کور کې خو تاسو ټول ماشاءالله موسیقاران یو داسې خلک چې د ځانګړي نوم څښتنان یې، کله داسې شوي دي چې سره بحث هم کړی دی؟ مثلا زرولی افغان ته دې ویلي چې ستاسې دا لاره ده، ستاسې والد صاحب تاسو ویلي چې ستاسې دا لاره ده، داسې کله شوي؟
لازم 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 لازم
په دې بحث کوي؟
ولې نه، ډېر خبر داسې دي چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې مونږ کورونو کې کینو بیا مونږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو، میټینګ کوو، د هغې د هر هغه څه الګ دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوئ، دا شمالي چې تاسو هغه اورېدلی دي کې ډېر زیات ده، مونږ سره به ناستې، مونږ سره به مشورې کړي، د پلار سره به ناستې، هغې به پوښتنه کړي زه کوم تریک باندې ویم، زه کوم لیول باندې ویم، ما د سره ډېرې خبرې داسې شاید به داسې پروګرام کې چې یو پروګرام وي چې هلته زرولي مې او شمالي مې، نو زه شمالي ته هېڅکله اجازه نه ورکوم چې هغه بیا فولکلور وي، ولې دا د هغه کار دی. نو دلته شمالي یو ډېر ښه غزل خوان دی، یو ډېر ښه استعداد لري، یو ډېر لوی استعداد لري، نو د کار مصیري بیل دی، دا په کار دی خپل غزل وي او غزل مخې یوسي.
او زرولی افغان باید فلکلور مخفل
فلکلور
اوریدونکي به مثبت مې چې ستاسو یو زمزمه واوري.
ما یو تر شمالي ته جوړ کړی دا برته زمزمه کوم، دانش یو نو شعر راوته، یو ډېر خوږ دی، خلک ډېر زیات خوښي په ما خپل مله خلک را کلاوتی دي، او ما په سوچ ګوتې متیم په والی جی دي.
ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دی او کبل څه، ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دی او کبل څه، په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه، په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه، ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دی او کبل څه، دانش لرو برد نجاریږي قربانیږي، دانش لرو برد نجاریږي قربانیږي، چه داد کرامات د شاعر دی او کبل څه، په غاړه دې جامې د ملنګ دی او کبل څه، ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دی او کبل څه.
نامه شمالي جان د پاره دا ترجمه کړ.
ولی صاحب تر اوسه پښتنه په توګه ستاسو راتلونکي پلانونه څه دي، څه به کوئ؟
یار صاحب خبره خو ډېره ښکلې او ډېره مزیدار وکړله. زه راتلونکي د وخت لپاره خو زه یو ښه ځان غواړم چې یو ښه کمپوزر شم، ښه موسیقار شم، او کوشش مې دا دی ښه موسیقي وکړم، او په زمین کې هغه د رفیق شینوار غوندې کوم طرز که زموږ خپله به خو خپله به یې وایو، او که خو همداسې هغه نو بس خلکو به یې وایو.
ډېره مننه.
Thank you.
عبدالوکیل سولمل شینوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړي دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینواری لنډه کیسه وی د وګړي دراوروي.
ویده وګړي نیمه شپه وه. د ټولو کلاګانو لویې دروازې تړلې وې. د کلي ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو. تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وې. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. دراباره شو، هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر! له دې سره ټولو نارې کړې: غلی دی غله! لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی راپورته کړ، او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایي چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خبره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی وو چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل. او د لویو وزرونو په لرلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو. او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو. او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وې، انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه و، او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار و. د دوی نه جامې چاته ورته وې، او نه یې څیرې، او نه نور کړه وړه. یوې هم انسان ته نه و ورته. څوک داسې له رنګه تور و، تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي. او څوک داسې سره او سپین و لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه. د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل و، او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول و. هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی. چا پیریان ګڼل، چا دیوان، او ځنه له نورو سیارو راغلي استازي. دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټوله کلا نیولې وه، پاس ونو ته هم ختلی و، او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست و. آن د کلا په برجونو کې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو دغو راغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیچ چا ته لاس نه وروړ. دا څیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده. او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمېږې ګڼ ماران رسم و، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترهېدلې کلي اوسېدونکو ته لاس ونیوه، او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هېڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتې یاست؟ د نا آشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حک پک وکتل، او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نکاح کړئ. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غصې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغه سي سرتم به یو ویل موږ دومره ساده نه یو موږ د واده پسې نه یو راغلی موږ ته د حقوق لو او زورور کسی ټوله معلوم دي چې ستاسو د مور د واده په حواس کې سرونه بایللی او شرمیدلی تختیدلی دي ټولو وړو او زړو زامنو لمسیانو کړوسیانو کودیانو او نورو یو او بل ته وکتل بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ د هغې کمالونه د کمالونو په اوریدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه راووتل کمالونه د غلو مشر د شور او زوږ په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکار یې ویسته په زوره وویل موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو څه بد کوې په مور سودا کوې مور خرڅوې او هغه چې هماغه څیر یې تسبې اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست بې واکه خندا ونیوه او د هیچا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم که داسې در باندې مور ګرانه وی په داسې درانه خوب به نه بیدیدلی د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستې تصدیق کړه دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي په داسې درانه خوب نه بیدیږي یوه بل هم چې هڅکه شمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تیراوه غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل موږ نه یوازې بیده ړانده او کاڼه یو ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو غرونو سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل
د ادب جام په نننۍ برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغوني قصیدې شاعر ښکاروندوی غوري له احواله خبرو د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
ښکاروندوی غوري د پښتو د پخوانیو قصیدو وینکو څخه یو ډیر مختدیر او د غختلی قریه خاوند ښکاروندوی دی چې د غور وو او پلاری احمد د غور د فیروسکو کوټوال وو دا سخکاری چې ښکاروندوی کورنۍ د خپل اثر عزتمن او معتبر خلک وو او د غور د پاچاهانو په دربار کې ورته په درنستر ګریدل کېدل په خپل ښکاروندوی به کله په غور کې ژوند کاوه او کله کله به په غزنه او بست کې هم اوسېدل د ده د ژوند شرحه هم د پټي خزانې مؤلف له لرغوني پښتانه څخه رانقل کوي چې د دغه کتاب خاوند هم هغه له تاریخ سوري څخه راخیستې ده دی وایي چې ښکاروندوی د خپل سر عالم او شاعر پښتون وو او د سلطان شهاب الدین محمد سام په حضور کې ډېر عزت او اعتبار درلود او د دغه پاچا او هم د سلطان غیاث الدین غوري په ستاینه کې ډېرې قصیدې ویلې دي او د غور د سلاطینو د دربار پښتون شاعر وو دا سخکاری چې ښکاروندوی بتل د غور سلاطین په پښتو قصیدو کې ستایل او محمد بن علي د تاریخ سوري مؤلف لیکي چې ما په بست کې د ښکاروندوی د اشعار او بوللو غټ کتاب ولیدم دا د پښتو په خوانه قصیده ویونکو شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو او هم د دیوان خاوند دی چې د دوله دیوان د تاریخ سوري لیکوال یو پښتو قصیده نقل کړي وو او دغه بولله له تاریخ سوري څخه شیخ کټه په خپل لرغونی پښتانه کې وکخله او له لرغونی پښتانه څخه محمد هوتک په پټه خزانه کې وساتله دا قصیده چې او زمک پلاس کې ده ښکاروندوی د محمد سام په ستاینه کې ویل ده او هند ته د هغه سلطان یو سفر انځوروي چې څنګه د سلطان لخکر هند ته ځي او څنګه پر اټک تیریږي ښکاروندوی د پخو قصیده ویونکو په ډول لومړی یو غرا ډیر لوړ او خوندور تشبیب لري چې د پسرلي مناظر د غرو او رودو په زړه پوري او ښکلي تصاویر په دغه تشبیب کې انځوروي وروسته نو سلطان معزالدین یعنی شهاب الدین ستاینې ته وردانګي او په خورا استادۍ او اقتدار د لخکرو یرغلونه انزوروي. دا قصیده کټمټ د غزنی د دربار د پخو شاعرانو فارسی قصیدو ته ورته ده. درنو اوریدونکو، دغه قصیده نږدې 50 بیتونه لري، خو د خپرونې د وخت کمښت له امله یې یوازې یو څو بیتونه تاسو ته وړاندې کوو. د سپرلی ښکلونکي بیا کړل سینګارونه، د سپرلی ښکلونکي بیا کړل سینګارونه، بیا یې ولونل په غرونو کې لالونه، د غاټولو جنډې خاندې وریدي ته، د غاټولو جنډې خاندې وریدي ته، زرغونو بڼو کې ناڅي زلمي چونه، زرغونو زمکو کې زل کله کستوري، زرغونو زمکو کې زل کله کستوري، چې پر هسک باندې زلیږي سپین ګلونه، سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي، سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي، لکه اوښې د مین پر ګریوانونه، هر پلو د ګلو وږم دی لونلی، هر پلو د ګلو وږم دی لونلی، ته وا راغله له ختنه کاروانونه، لمړی خاورې اغلی ګل راوویست، وچ بیدیا او غری کړله جنتونه، وچ بیدیا او غری کړله جنتونه.
اوس را نه ورکه ده، د جیب بټوه بس زړه مې ورک دی، پیسې سروخوره د یو چاو تصویرونه پکې. د همدغه بیت خالق طاهر ځلان د روان نوي کال ویرجن څپرکي ته د شعر په ژبه یو نظم لیکلی. په ورېښمین خیال کې د ښاغلي ځلان په ژبه د هغه خیال اورو.
دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ د نوی کال د کوم موسم منظر دی؟ چې غبار په بڼو بار دی، د ګلونو شونډې چاو دي، اننګو باندې خافونه د لوګو دي، په لیمو کې لیکې جوړې دي د اوښکو. دا نظر زما نظر دی چې دنیا ور باندې وینم که خوب وینم. دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی؟ چې د ټال لړ دی شلېدلی، لوپټه په وینو سره ده، او شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي. دا تڼ د ژڼو شور هم شو خاموشه، په جومات کې د بلال اذان نیمګړی مناره را نړېدلې. دا سپرلی دی که خزان دی؟ دا خار یک بیابان دی؟ دا خاموش ولی اسمان دی؟ دا سپرلی دی که خزان دی؟ دا خار یک بیابان دی؟ خاموش ولی اسمان دی؟ چه مخ په نقاب پټ دی هم انسان دی، او په ځمکه چله تن دی په سلګو دی هم انسان دی. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ دیوالونو سیوري ټول کړل، په سرک هم خاموشي شوا، د چنچن شور ما شور دی چې له خپلو جالو تختی، ځمکه ګونګه شوله غمه، له درد غږ کولی نشي. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ کیسه څو ځل شوه بدله، کردارونه نوي نشول، منظرونه نوي نشول، موسمونه نوي نشول، او کلونه نوي نشول. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ یوه تیګه په خپل ځای باندې ولاړه، مخ یې پټ دی، او د ټال لړ دی شلېدلی، لوپټه په وینو سره ده، شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي. دا بنګړي نه دي، ارمان دی. دا بنګړي نه دي، ارمان دی چې په زړه د چا ودانو، او دا ټال چې اوسې لړ دی راشکېدلی او زنګیږي، د احساس د شیبو سین دی. لوپټه چې د وطن بیرغ به هم ترې جوړېدلو، او په ستړي مسافر به خورېدلو، په ګرمۍ کې به سایه وه، او په جنګ کې به جنډه وه، لوپټه نه وه، زما کیفیتونه تازه وو. دا منظر خو کربلا زما د ذات ده، دا منظر خو کربلا زما د ذات ته، احساسات مې چې شول خاورې، ارمانونه چې تالا شول، کیفیات چې په سلیب شول، اوس چې کانه نشم څه شم، اوس چې
کان نشم چشم زی آواز نیم ټول خاریا دا یوی وی رکی اختا دا دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی
سرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر سرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر.